پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات اوري. د پنتاګون ویندوی وای تر هغه چې د کسانو د استلو بهیر دوام لري د کابل هوایي ډګر کنټرول ته به دوام ورکړي، خو طالبان وای د هوایي ډګر د ځینو برخو کنټرول ورسپارل شوی.
تیر ورځ ځینې مهمې سیمې امریکایانو تخلیه کړې دي، هلته د اسلامي امارت مجاهدین رسیدلي دي او سیمه یې تر خپل کنټرول لاندې راوستلې.
افغانستان لا هم بے واکمنه دی.
منبع نه ده معلومه چا ګمارلی دي. آیا کومه شورا موجوده ده؟ شورا ورته وایي چې تاسو لاړ شئ. کوم رسمي سند شته؟
د اورزګان مامورین کارت نه حاضرې شي او ادارې پټه په ولاړې دي.
اته ماش به موي نه بوي په سلو کې شل فیصد خلک نور ناراضي خپلې وزي.
د کونړ اوسیدونکو د ځنګلونو په برخه کې له طالبانو غواړي.
زه په دې ټولو مشرانو نه غوښتنه کوم، خاص ملت چې تاسو د دغه مخنیوي وکړي چې دغه قطع نشي او قاچاق نشي.
د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې خبرونه لرو چې احمد تکل چمتو کړي.
السلام علیکم. د امریکا سفارت امریکایانو ته خبرداري ورکړی چې د کابل له هوایي ډګر څخه لری شي. په ننګرهار کې د داعش ډلې پر یو غړي د بی پیلوټ الوتکې برید شوی او د امریکا ولسمشر وایي له ایران سره د اټومي تړون په مسله کې ډیپلوماسۍ ته لومړیتوب ورکوي. بشپړ خبرونه. د کابل د نړیوال هوایي ډګر لاره بهر ته د بهرنۍ وګړو او افغانانو د استلو چارې ورستي پړاو ته نږدې شوې دي. د راپورونو لمخې امریکا او متحدانو د اګوست 14 نیټې راهیسې نږدې 111,000 کسان له کابل ایستلي. سپینې مڼۍ پرون وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 12,500 کسان د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې بهر ته انتقال کړي. د فرانسې په ګډون له شلو ډیرو هیوادونو ویلي چې د عملیاتې د جمعې تر ورځې بشپړې کړي. د فرانسې دفاع وزیر فلورنس پارلی پرون وویل له دوو اونیو په لږه موده کې فرانسې نږدې 3,000 کسان د 2,600 افغانانو په ګډون خوندي ځایونو ته لیږدولي دي. د سې شنبې په ورځ د اګست په 1 له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروستی مهلت دی. په کابل کې د متحدو ایالاتونو سفارت له امریکایانو غوښتي دي چې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له کبله هلته له تلو ډډه وکړي. د سفارت په یو بیان کې ویلي هغه امریکایان چې د ای بي په دروازه، ختیځه او شمالي دروازو کې دي یا ځانونه یې د کورنیو چارو وزارت د نوې دروازې ته رسولي باید سمدستي سیمه پرېږدي. سپینې مڼۍ په کابل کې د بل احتمالي برید خبرداری ورکړی. په ننګرهار کې د داعش ډلې پر یو غړي د بی پیلوټ الوتکې برید شوی. د امریکا د پوځ مرکزی قومندانۍ په یو بیان کې ویلي چې دا کس نن ووژل شو، خو د دې مشکوک کس هویت تر اوسه نه دی افشا شوی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې په کابل کې د پنجشنبې ورځې د چاودنې مسؤلیت منلی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن لدې چاودنې وروسته وویل چې د دې حملې عاملان به له پښو غورځوي. په دې برید کې چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر مخې ته وشو 170 افغانان او 14 امریکایي پوځیان وژل شوي دي. لازادي رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیلو صدر اعظم نفتالی بنت ته ویلي دي چې واشنگتن له ایران سره د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو لپاره ډیپلوماسۍ ته لومړیتوب ورکوي. ښاغلی بایدن د خپلو پرونیو خبرو په اړه په واشنگتن کې په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته جزئیات څرګند کړل.
موږ د ایران د ګواښ په اړه او په دې باره کې چې ډاډ ترلاسه کړو چې ایران به کله هم اټومي وسله نه ترلاسه کوي په خبرو یو. موږ ډیپلوماسي ته لومړی توپ ورکوو او ګورو چې چیرته رسیږو. که ډیپلوماسي ناکامه شوه نورو لارو ته به مخه کړو.
د امریکا مخکنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د 2013 کال په میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ لشوې اټومي تړون څخوت او پر ایران نور بندیزونه ولګول. عراق په منځني ختیځ کې د کړکېچ د کمولو د هڅو په ترڅ کې نن د یوې سیمه ییزې سرمشریزې کوربه دی. بغداد ټینګار کوي چې په منځني ختیځ کې د څو لسیزو بحران د حل لپاره په منځګړتوب کې یو ونډه مهمه ده. تمه ده چې په دې سرمشریزه کې به د فرانسې او مصر ولسمشران ایمانویل ماکرون او عبدالفتاح السیسی، د اردن پاچا دوهم ملک عبدالله او همداراز د دو سیمه ییزو سیالانو یعنی ایران او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیران او د څو نورو هیوادونو استازي برخه واخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په دې غونډه کې د ګډون لپاره پرون عراق ته ورسید. د ایران بنسټپال ولسمشر ابراهیم رئیسی هم د غونډې ته بلل شوی، خو تر اوسه معلومه نه ده چې ګډون به پکې وکړي کنه. او یو نوې څېړنه ښیي چې په روغتونونو کې د کورونا د نوې دلتا بڼې د ناروغانو د بستر کولو خطر د هغه د پخوانۍ الفا باندې پرتله دوه ځلې لوړ دی. د څېړنه چې پرون د لانسټ په نوم د ساري ناروغیو په ژورنال کې خپره شوه، په انګلستان کې د مارچ او می میاشتو ترمنځ تر ډیره د کووید 19 د څه باندې 3000 بې واکسینه ناروغانو د کیسونو په اساس برابره شوې ده. په دې څېړنه کې په سلو کې څلور اویا بې واکسینه، په سلو کې څلور ویشت قسمن واکسین شوي او په سلو کې یوازې 1.8 پوره واکسین شوي کسان شامل وو.
خبرونه مو له ازادي رادیو اپریدل. د دې خبرونه په دوهمه مئی کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. خو اوس راپورونه. طالب چارواکي وایي چې تیر ورځ امریکایي ځواکونو د کابل د هوایي ډګر ځینې مهمې سیمې خالی کړې، خو لا هم د هوایي ډګر بشپړ کنټرول دوی ته نه دی سپارل شوی. د امریکا په مشهد د کابل له هوایي ډګر د بهرنیانو او د هغوی د افغان همکارانو د انتقال بهیر نږدې په بشپړېدو دی، خو لا هم په شرایطو برابر ډیری کسان پاتې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی ویلي د اگست په 1 به دغه بهیر ودروي او ټول بهرني ځواکونه بل افغانستان ووسی. نور حال په دې راپور کې وابري.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیانو او د هغوی د افغان همکارانو د انتقال بهیر درې ورځې وروسته په رسمي توګه پای ته رسیږي. له امریکا پرته د بریتانیا او فرانسې په ګډون له شلو زیاتو هیوادونو تیره ورځ اعلان وکړ چې دوی خپل د انتقال عملیات پای ته رسولي او د خپلو هیوادونو د اتباعو په ګډون یې زرګونه کسان له افغانستانه ایستلي. د امریکا د دفاع وزارت ویان تازه خبریالانو ته ویلي دي چې د روانې اګست میاشتې په 1 به د افرادو د انتقال بهیر رسمن پای ته ورسیږي. جان کربی ټینګار کړی موږ به تر وروستیو شیبو هڅه وکړو چې له افغانستانه کسان وباسو. امریکایي چارواکي داسې مهال د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ایستلو وروستي پړاو ته نږدې سوي چې لا هم ډیری په شرایطو برابر هغه کسان چې غواړي له افغانستانه ووزي بند پاتې دي. په همدې حال کې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانیزی تیره شپه د ملي تلویزیون له لارې خپل پیغام کې ویلي دي چې له اګست وروسته هم هغه افغانان چې له بهرنیانو سره یې کار کړی د قانوني اسنادو په بشپړېدلو سره له افغانستانه وتلی سي. په ورته وخت کې طالب چارواکي دا هم وایي چې تیره ورځ امریکایي ځواکونو د کابل د هوایي ډګر ځینې مهمې سیمې تخلیه کړې او طالبانو یې کنټرول په لاس کې اخیستی. د دغې ډلې ویان مولوی بلال کریم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به د ټول هوایي ډګر کنټرول خپل کړي.
تېره ورځ ځینې مهمې سیمې امریکایانو تخلیه کړې دي، هلته د اسلامي امارت مجاهدین رسیدلي دي او سیمه یې تر خپل کنټرول لاندې راوستلې. ولې د بشپړ تخلیه راپورونه تر اوسه موږ ته نه رسیدلي.
دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د تېرې پنځشنبې په ورځ د کابل د حمید کرزي هوایي ډګر له یو سره له دوه خونړیو بریدونو وروسته چې د امریکایانو په ګډون له 120 زیات کسان پکې ووژل شول او تر 200 نور زیات ټپیان شول، امریکایي چارواکو د نورو احتمالي بریدونو خبرداری ورکړی. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت له امریکایانو غوښتي چې د حمید کرزي په هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له امله دې ډګر ته له تګ څخه ډډه وکړي. د سفارت په یو بیان کې ویلي هغه امریکایان چې له ابي وره، له ختیځه وره او شمالي دروازې سره دي، یا هم د کورنیو چارو وزارت د نوې ودانۍ له دروازې سره دي، باید سم دستی سیمی پریږدي. سپینې ماڼۍ په کابل کې د بل احتمالي برید خبر ورکړی دی. په ورته وخت کې د امریکا د مرکزي قمندانۍ یو مسول په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې تیره شپه یې په جلال آباد کې د داعش ډلې د وړې مشبې د بریدونو طرح په هوایي برید کې په نښه کړی او وژلی دی.
د کابل په هوایي ډګر کې د وړمې ورځې له خونړیو چاودنو وروسته له دې لارې د امریکا او ناټو د پاتې کارکوونکو او د دوی د افغان همکارانو د وتلو لړۍ له ستونزو سره مخامخ شوې ده. په دې لړ کې قطر ویلي چې په کابل کې وضعیت نور هم ستونزمن شوی دی. همکار مې اجمل ان د کابل د هوایي ډګر اړوند مسائل تعقیب کړي دي او دا شیبه را سره دی. انسب د کابل هوایي ډګر په تړاو تازه پرمختګونه څه دي؟
اما چې مخکې د موږ همکار وویل په کابل هوایي ډګر کې د هغه چاودن نه وروسته چې وړمه ورځ وشوه او ډېره درنه مرګ ژوبلی واړوله، لږ تر لږه یو سلابیا تنه افغانان ویل کېږي چې په دې چاودنه کې وژل شول. دیارلس امریکایي سرتیري وژل شوي، ولس نور ټپیان ښودل شوي، دوه برطانویان وژل شوي دي، همدارنګه د یوې برطانوي کورنۍ یو ماشوم وژل شوی. نو یوه ډېره درنه مرګ ژوبله یې واړوله او له دې سره د کابل په هوایي ډګر کې دغه د تخلیه یا د خروج عملیات ټکنی شول. داسې ښکاري چې ګڼ هیوادونه اوس په نورو لارو غور کوي تر څو د اګست له یو دیرشمې وروسته له طالبانو سره د خبرو له لارې او همدارنګه د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو سره د خبرو له لارې د تخلیه عملیات پیل کړي. پرون فرانسوي چارواکو له طالبانو سره په دې اړه باندې خبرې کړې وې او همدارنګه نور بیلابیل هیوادونه هم اوس په دې غور کوي چې که د کابل هوایي ډګر له ستونزو سره مخ وي او یا لږ تر لږه رسمن له دغه ډګر نه د تخلیه دغه د عملیات پای ته ورسیږي نورې به کومې لارې ورسره وي. قطر چې هم له امریکا سره ډېرې ښې اړیکې لري او هم له طالبانو سره، د طالبانو سیاسي دفتر له کلونو راهیسې دی تازه په یو بیان کې ویلي دي چې په کابل کې شرایط ډېر ستونزمن شوي دي. قطري چارواکو په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو ویل چې د وروستیو پیښو او اضافي تدابیر وروسته چې په ساحه کې نیول شوي دي په کابل هوایي ډګر کې وضعیت نور هم ستونزمن شوی دی. دوی بیا هم ویلي دي چې قطر به د خلکو د ایستلو په برخه کې خپلو هڅو ته ژمن پاتې شي خو وضعیت یې ستونزمن ښودلی دی. همدارنګه د کابل د هوایي ډګر د خونړیو چاودنو په تړاو باندې زما همکار ورته اشاره وکړله. بل خبر دا دی چې تېره شپه په ننګرهار کې یو شمېر ځایي خلکو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د ډرون غګونه او همدارنګه د ډرون د هوایي گزارونو غږ اورېدلی دی. تیره شپه ناوخته په جلال آباد ښار کې خلک په دغه غږ باندې له خوبه راپاڅېدل او ورختا وو. وروسته پنټاګون وویل، د امریکا پوځ وویل چې د داعش یو تنې په ننګرهار کې په نښه کړی دی. دوی ویلي چې دغه کس یې وژلی دی او ملکیانو ته په دې ماموریت کې زیان نه دی رسېدلی. که دا برید شوی او د داعش یو کس وژل شوی، دا بل هغې وروسته چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیږي د امریکا د هوایي ځواک لومړنی برید وي چې د داعش د ډلې یو څوک پکې پنخ کوي. تر اوسه پورې طالبانو د امریکا د دغه هوایي برید په اړه باندې دمګړی عکس العمل نه دی ښودلی، خو د ورځې په جریان کې به یې موږ عکس العمل ولرو. نور بل شی چې د کابل د هوایي ډګر په اړه باندې هغه دا دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د کابل هوایي ډګر کې دغه شوي خونړۍ چاودنه سخت غندلې ده، د دې ډېره دردناکه بللې ده او ویلي دي چې دا په قصدي توګه د خلکو په نښه کول دي. وروستۍ شیبه دا وي چې د کابل د هوایي ډګر له لارې یو شمېر لویدیځو هیوادونو ویلي دي چې خپل ماموریت یې بشپړ کړی دی او خپل خلک یې ایستلي دي. خو داسې ښکاري چې هغه کسانو چې له امریکا، کاناډا او ځینو هغه هیوادونو سره چې په افغانستان کې پراخ حضور درلود کار کړی دی او په هغه شرایطو هم پوره دي چې باید له افغانستان نه وایستل شي، لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي.
ډیره مننه د کابل د هوایي ډګر په تړاو د وروستیو انکشافاتو په اړه مو جزئیات له اجمل اند واورېدل. د هوایي ډګر وړم ورځ د خونړۍ برید شاهد وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس اقتصادي خبرونه واوري.
د افغانستان د صرافانو ټولنه وای تر کومه چې د بانکونو د فعالیت په اړه کره پریکړه نه وي شوې دوی خپل فعالیتونه نه پیلوي. د دې ټولنې وګړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د طالبانو د چارواکو لخوا دوی ته د هر ډول همکاریو ډاډ ورکړل شوی خو بیا هم دوی د بانکي سیستم تر بیا پیله پورې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. د یادونه ده چې له تیرې وینې مونۍ راهیسې د افغانستان ټول بانکونه شهزاده سرای او نور ښاري صرافیانو خپل فعالیتونه بند کړي دي. عزیزي بانک په یوې تازه اعلامیه کې ویلي تر کومه چې مرکزي بانک خپل فعالیت پیل کړی نه وي دوی هم خلکو ته خدمات نشي وړاندې کولی. په دې اعلامیه کې ویل شوي دغه بانک هر ګړی د خپل فعالیت لپاره چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې نن د کابل ښار په ځینو سیمو کې خلکو د عزیزي بانک د نه فعالیت په تړاو د یاد بانک د ښاري څانګو مخې ته لاریونونه کړي دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د سې شنبې په ورځ ویلي وو چې نن او سبا به ټول دولتي او خصوصي بانکونه پرانستل شي.
اقتصادی خبرونه مولا آزادی رادیو و بریدل ساعت 12 بجې او 14 دقیقې شوې. کابل به واکمنه ده. طالبانو دا شهر د اگست په 15مه ونیو خو تر اوسه داسې اداره نشته چې د پلازمینې اداري چارې مخته یوسي. که دا وضعیت همداسې روان وي څه به وشي؟ د ولسي جرګې له غړي کمال ناصر اصولي څخه دا پوښتنه احمد شیبر کړی ده.
افغانستان کې د دولت حداقل د موقت دولت ایجاد ته ضرورت دی او په عاجله توګه دا اوس هم په کابل کې بعض اشخاص په دندو ګمارل شوي دي اما منبع نه ده معلومه چا ګمارلي دي. آیا کومه شورا موجوده ده؟ شورا ورته وایي چې تاسو لاړ شئ. کوم رسمي سند شته؟ مسؤلیت موجود دی؟ تر اوسه پورې هیڅ داسې نوه مسائل نشته دي که دغه حالت دوام وکړي. ګورئ دلته تنها موقت امن نه دی، موقت نظم نه دی. دلته زموږ د افغانستان د دولت د جوړښت په خاطر باندې همسایه ممالک یو د بل سره ویني. زموږ د دولت د جوړښت په جوړښت باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د روس سره، د امریکا سره، د اروپایانو سره مباحثات کوي. دلته زموږ نور هغه مسائل چې زموږ شان او غرور دی هغه یو نو د سوال لاندې راځي. بنان موږ زر ادارې ته ضرورت لرو تر څو وکولای شو چې موږ افغانانو ته ثابته کړو چې موږ مستقل دولت یو.
څه شی دی باید شي ویدي چې یو دولت ژر تر ژره ایجاد نشي؟
ګورئ زما په اند باندې لا تر اوسه امکان لري د طالب مشران په دې فکر او باور وي چې که د امریکانو د یو دیرسم د اګست چې دوی یادوي د امریکا د مطلق وتلو پورې موږ داسې یو دولت دلته اعلان کړو چې هغه دنیا خوښ نه وي، هغه افغانانو خوښ نه وي او بدبخت خدای نه خواسته داسې یو جنجال ته زمینه مساعده نه کی نو دنیا ته تیار دلته حضور لري. بیا به زر مخ را واړوي دوی ته چې تاسو څه کوئ، ولې داسې کوئ، جفا کوئ. زه فکر کوم یوه خبره داده، دوهمه خبره داده چې تر اوسه پورې د طالب مشران په خپل منځ کې هم ځینې کوچني او غټ اختلافات لري. د یوې منطقې نه اشخاص راځي، امنیتي سکتور ټول سرپرستان ګمارل کیږي، د ځینو نورو منطقو مشران ورته وایي چې دا زما د منطقې خلک هم باید حضور ولري. دا دوهم جنجال چې د دوی ترمنځ دی. دریم جنجال د افغانستان د سیاسیونو سره دی. دوی د شمال د ځینو مشرانو سره لیدلی دي، کوچني هغه مشرانو سره چې موږ باید په دغه کې حضور ولرو په راتلونکي دولت کې. په هغه باندې هم ځینې فکرونه شته دي
که چېرته دغه طالبان چې په کابل باندې واکمن دي که دوی له هغو کسانو سره ګډ حکومت جوړ کړي چې تیرو شلو کلونو کې له هغوی سره جنګ او جګړې کړي دي او د هغوی پیژندل شوي څیرې په دې حکومت کې وي، دوی په خپلو وسلوالو ته څه وایي؟ فکر نه کوي چې دا هم یو مشکل دی؟
دا هم یو مشکل دی او زه هم په همدې باور یم چې هغه پیژندل شوي څیرې چې رښتیا هم په تیرو جنګونو کې د لویو جنګ سالارانو په نوم یادیږي طالب مشران دې ورته ځای نه ورکوي. موږ دا شل کاله هر افغان مبارزه وکړه چې د افغانستان دولتي قدرت د انحصار راوباسو. دغه چانس زموږ سره زه چې یو وکیل وم د ولس استازی و موږ ونه کولی سول، اما حکومتدارانو نه غوښتل یا نه کولی یا نه سول کولی، یو چیلنج ورته. اما طالبانو په ډیره خط توګه دا وکړای سول اوس د دوی دا ثابت کی چې دوی د قوی او مرکزی دولت د جوړښت لپاره وفادار پات کیږي او دغه سیروت چې هغه اختیار هم بدنام دی یا په جنگونو کې یا په فساد کې یا په ډیرو پیسو په پیدا کولو کې په افغانستان کې د خلکو په سر قومي تجارتونه کړي په افغانستان کې قومی سیاستونه کړی دي دغه خلک باید لک د اقتدار نه وروسته پاتې شي اما په سر د هغې د ټولو اقوامو نمایندگان نظام سره دوی باید ولري.
د ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي وو په اروزګان کې مامورین وایي تنخوا غواړو. طالبانو په ترینکوټ او ټولو اروزګان ولایت کې له دولتي مامورینو غوښتي چې خپل کار ته حاضر شي. یو شمیر مامورین ورغلي خو لا هم ډیر شمیر مامورین دولتي ادارو ته نه دي ورغلي او دولتي ادارې غیر فعال دي. مامورین اندیشنه لري چې معاش به ورنکړل شي. په دې اړه دا راپور واوري.
کته هم پر افغانستان د طالبانو واکمن مشران وای چې په دولتي ادارو کې کارونه د پخوا په څیر بیر تادی په لسوي خلیدل کیږي چې لا هم زیات شمیر دولتي ادارې لکه د پاسپورت برېښنایي تذکرو او یو شمیر نورې ادارې چې خلک ورته هر وخت اړتیا لري لا هم تړلې دي. د افغانستان په سویلي ولایتو روزګان کې یو شمیر غو دولتي کارکونکي چې د طالبانو په غوښتنه بیر تخپل دندو تور ګرځول سوي وای د خپل تنخواګانو په اړه معلومات نه لري چور کول کیږي او کنه. جن محمد د کلون رئیسی د اروزګان ولایت په مقام کې د سپاکار په توګه دند تر سره کول او هلته د دولتي مامورینو خدمت کولی. دولت جن محمد د میاشتې 15000 افغانۍ ورکولې چې جن محمد به د خپل کورنۍ ډوډۍ ترې برابرول او خپل ژوند به روان ساتلی وو. خو کله چې طالبانو د هیواد د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر پر اروزګان هم ولکه ټینګ کړه نو جن محمد بیا هم د طالبانو په غوښتنه خپلې دندې ته دوام ورکړ. اوس د افغان دولت د مخکینی چارواکو خدمت نه بلکې د طالبانو خدمت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل که څه هم طالبانو خپلې دندې ته راغوښتي خو وای هغوی د ته د خپلې تنخوا په اړه ډاډ نه دی ورکړی چې ور به کول سي او کنه، ځکه د خبره چې د کورنۍ او ماشومانو سترګې هم دې شپږ زرو افغانۍ ته وي او بل ګټه واټه نه و.
دند خو مو مخکې هم زموږ د ووم بس یعنی مقصد اجري ملازمي کار دی، مکتوبونه وې سوراوړو مثلا وتاکونو سپایو اوس هم پاجي ډول باندې ماغه ساغه خپل دند پر مخ وړو. ولا وروره ماش خدای څخه خبره د ماش تر اوسه پوری یعنی زموږ سرنويش معلوم نه دی. په شزړه خپل کار ته ناراضي په دې خاطر چې وای اته ماش به موي نه به یي پسلو کې شل پیسه د خلک نور ناراضي خپل وزي. زموږ غوښتنه ده د ټولو د دې د نظام څخه اسلامي امارت څخه چې د دې ملکی مامورینو او اجرانو یو سرنويش معلوم.
نموړي د طالب مشرانو غوښتنه کوي چې د دې په څیر د سپاکارانو چې بل کاروبار یې نسته او نور دولتي مامورینو ته د تنخواګانو په اړه معلومات ورکړي چې ورکوي او کنه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دیاړه د طالب مشرانو او د هغوی د ویاندویانو سره خبرې وکړي خو هغوی په دیاړه له خبرو کولو ډاډه وکړه. خو بل خوا بیا مالیه وزارت په یوې خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د نوي اسلامي حکومت له پیلېدو وروسته به د کارکونکو ماشونه د تیر په څیر بیا ورکول کیږي. په اعلامیه کې راغلي دي چې بانکي مالیه او ګمرکي فعالیتونه به بیا ډیر ژر پیل سي. د افغانستان بانک، خصوصي بانکونه او نور مالی بنسټونه د مالی وزارت هغه مامورین چې تخنیکی دندې ورډغاړي دي کولای سي خپل دندو تراسي. په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې دولتي مامورین د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي، بلکې په دغه ولایت کې د شونځي زده کوونکي هم وایي چې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د دغه ولایت یو شمیر زده کوونکي وایي د طالبانو د راتګ له پیل څخه تر دا مهال پورې لا هم شونځي پر مخ تړلې دي. جرلس کلن حزب الله د اروزګان ولایت د سیدال خان د لیسې زده کوونکي دي. د ازادي راډیو ته وایي
دا مغه وخت باندې سره چې د بل حکومت دغه کړي پر اخر و داسې دویم چانه پات و د اسلامي امارت رالي باغ شپو کې مکتب بس باندې وسم باندې دروازه شروع سوي نه دي. دا نه مدار چې زموږ سره مش سره لوبي ونه سي د خپل مکتب تر لاس خپل درسونه وایي کوشش پک شو کړه مکتب مړی لکه دان شو.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه هم د طالب مشرانو او د هغوی د ویاندویانو سره خبري وکړي خو بیا هم زموږ پیغام جواب نه کړ. په ټوله کې د اروزګان ولایت خلک وایي که څه هم د طالبانو پر اتاک سره من راغلي خو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د ټولې دولتي ادارې خلاصې کړي او خلکو ته د کار زمينه برابره کړي دی وای په دغه ولایت کې د بیکاری کچه د پخوا په پرتله څو چنده لوړه سوی او اندیشمن دي چې څه بخوري. دا په داسې حال کې دي چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو اوس 12 ورځې تیریږي، خو لا هم دا ډله نه ده توانېدلې چې هغه سیاسي تشه ډکه کړي کوم چې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غني وروسته جوړه سوي.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د مقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1970 او 15090 مندل شي.
د کونړ اوسیدونکو له طالب چارواکو غواړي چې په خپل ولایت کې د ځنګل وهل او د لرګیو د قاچاق مخه ونیسي. د ځینو خلکو په وینا په تیر حکومت کې د لرګیو قاچاق کې یو شمیر حکومتي مسؤلانو لاس درلود، نو ځکه یې مخه نه نیول کېده. د دې موضوع په اړه هم راپور لرو.
د کونړ اوسیدونکو وای په تیر شاوخوا درې ولسیزو کې د یاد ولایت پښنو او خپل ځنګلونو د یو شمیر کسانو لخوا تالان جوړ شوی دی. د دوی په خبره چې د نختارو ډیر دنګونی په برقی ارو ارشوي او د لرګیو د سوداګرو لخوا وهل شوی لرګي پاکستان او عربي هوادونو ته ورسول شول. سید الله د مرکز اسدآباد اوسیدونکو دی وای
تیر حکومت چې منګار څومره لارینو نو کړه د قاچاق د لرګیو د بروانو انتر د چې د شپې لارې روانې بار بار لارې بروانې مستند اسنادونه ورک لورته فیسبوکونو کوم پوسټونه پسې وکړه چې دا ملي شتمنۍ باید د ساتنه وشي، د ځنګلونو قطع باید ودرېږي، انتر د چې سیړې بوال کېدلې د بور د پاره او دوی به قاچاق کولې وستلې به انګرار ته وسته کابل ته به وتل.
د خلکو په خبره چې د ځنګل وهل او د لرګي په لیکت کې د حکومتونو چارواکي شریکول، نو ځکه مخه نه د نیول شوی. وحید الله وای ځنګلونو سره سیمې ښکلې وي، همدا ځنګلونه دي چې د سیلابونو راوتلو د واورو ویلې کېدو او د هوا د ککړتیا مخه نیسي او همدا راز ژوندۍ او ژوو ته پاکه هوا برابروي.
ځنګلونه ام د اوا تصفیه ده، اوا ورسه صافيږي، ام ورسه منګه غرونه دا ورسه ام شنخ کاری. زه په دې ټولو مشرانو نه غوښتنه کوم خاص ملت چې تاسو د دغه مخنیوي وکړي چې دغه قطی نشي، قاچاق نشي.
دوی له طالب چارواکو غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او د قاچاقو مخنیوي دی وکړي، خو کونړ کې چارواکي به وایي چې د ځنګلونو وهلو او د لرګیو په هر ډول لیک دی بندیز لګولې ده. د کونړ والی قاری محمد عثمان ازادي رادیو ته وویل
مونږ ته د لرګي د آزادیدو لپاره او یا د یو زنه بل زیات د لرګي د انتقال لپاره کغه دروازې وي، چوکاټونه وي، شداري وي، د دې لپاره ډېر ارایزم راځي، خو مونږ هغه ارایزم نه خلو، هغه بندې کړی. نو په کونړ کې لرګي فقط ای صورت بر او لر، یعنی په غرونو کې او په هواره دواړو کې بند دي.
په کونړ کې د کرنې او مالداري ریاست مسولین وای په یاد ولایت کې د سور لکو د تا وړاندې پر 2 او 2.5 هکتار زمکه ځنګل ولاړو او هغه مهال هیڅ جرأت نشو کولای چې د زراعت او ځنګل د مامورینو له اجازه پرته یو ونه ووهي. خو کله چې هیواد کې جنگونه پیل شول، نو د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ پر شنو او خیراز ځنګلونو هم تالان جوړ شو چې د دوی په خبره تر اوسه 40% ځنګل وهل شوی او کمخه وننی ولشي، نو پاتې ځنګل به هم لمنځه یوړل شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمون.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین له 2 تر 4 بجو. نو هله ده چې نن له دو بجو تر درو بجو پورې د خبرونه واوري. نن په دې خبرونه کې په د افغانستان پر روان وضعیت په تیر بیا د بانکونو په نه فعالیت د اقتصاد په او اقتصادي وضعیت او د افغانستان په نورو مسایلو خبرې کو. اوس چې 12 بجې او 10 دقیقې دی لاند خبرونه لرو.
د کابل د نړیوال هوایي ډګر لارې بهر ته د بهرنیو وګړو او افغانانو د استلو چارې روستي پړاو ته نږدې شوې دي. د راپورونو له مخې امریکا او متحدانو تر دې دمه 1,00,000 کسان له کابل ایستلې دي. په کابل کې د امریکا سفارت له امریکایانو غوښتي دي چې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له کابل دي هلته لتلو ډډه وکړي. په ننګرهار کې د داعش ډلې پر یو غړي د بي پیلوټ الوتکې برید شوی. د امریکا پاوځ په یو بیان کې ویلي چې دا کس وژل شوی خو د دې مشکوک کس هویت تر اوسه نه دی افشا کړی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیلو صدر اعظم نفتالی بنت ته ویلي دي چې واشنگټن له ایران سره د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو لپاره ډیپلوماسۍ ته لومړیتوب ورکوي. عراق په منځني ختیځ کې د کړکیچ د کمولو د هڅو په ترڅ کې نن د یوې سیمه ییزې سرمشریزې کوربه دی. تمه ده چې په دې سرمشریزه کې به د فرانسې او مصر ولسمشران، د اردن پاچا او د دو سیمه ایزو سیالانو ایران او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیران او د څونورو هیوادونو استازي برخه واخلي. او یو نوی څیړنه ښیي چې په روغتونونو کې د کورونا ویروس د نوی دلتا بڼې د ناروغانو د بستر کولو خطر د هغه د پخوانی الفا بڼې پرتله دوه ځلې لوړ دی.
له احمد تکلمننه چې لاند خبرونه در واورول د خبرونه په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. روغتیایي چارواکي وایي چې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته خوراکي مواد نه رسیږي.
هغه قراردادیان چې ګی روغتون ته غذایی مواد راوړي دا اندېښنه لري چې پیسې به یې څوک ورکوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د پوهنتون استادان وایي په تحصیلي نصاب کې د نشې موادو په اړه عامه پوهاوی ته دومره پام نه دی شوی.
د ژوند په چارو کې د محصلینو نابلتیا د خپل ژوند څنګه عیار کې او د کمبود د مهارت د ژوند د سبب شي چې د احتیاط خاطر لټ.
دا چې د کورنی مشر څنګه کولای شي چې په کور کې د نن د نشو مخه ونیسي په دې اړه مې د عبدالواحد واحدی په نوم د یو کورنی له مشر سره مرکه کړې ده.
د نشي موادو په اړه کې دوی ته معلومات ورکوم چې نشي مواد څه شي دي، په انسان کې، په ټولنه کې، په جامعې کې، په دوی باندې کوم خراب تاثیرات چې د نشي موادو څخه راځي د دې په اړه کې ورته معلومات ورکوم.
د بشیر په نوم یو معتاد وایي چې هیڅ معقول عذر مې نه درلود لبې پروايي څخه په نشواخته سو.
خو دغه تربرو مثلا او د قوم او قریب او بد ملګرو نه غوښتل چې نه د ژوند خشي یا مثلا د په سبب مونږه معنی یو حاکمیت وکړي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې اکبر ډاراونکې आवाज اوري. دا چې دا ډاراونکې आवाज د څه شو او رسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
نو څو وایب ستاسو سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي.
زویا نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی. خدایا ته د دې په وسیله مور دعا کوي.
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د معتادینو د درملنې مرکزونه د خوراکي موادو لکه مخ سره مخ دي او نشي کولای چې د اړتیا وړ شمیر معتادین بستري کړي. د دې مرکزونو ځینې چارواکي وایي هغه شرکتونه چې په خوا به یې ډیر روغتیایي مرکزونه ته خوراکي مواد رسول اوس د پیسو د نور کولو لډاره د خوراکي موادو رسولو بهیر ټکنې کړي او په ځینو مرکزونو کې یې بیخي په ټپه درولای دی. لبوري خو د دې مرکزونو د مسؤلینو په وینا په دې وروستیو ورځو کې په هرات، فراه او نیمروز ولایتونو کې به سرپناه معتادین لږ لیدل کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو په لاس د افغانستان د ډیری ولایتونو لنیولو سره سم اوس په عمومي ځایونو کې لږ معتادین لیدل کیږي، خو ډیری معتادین له خلکو پټ نشي مواد پیدا کوي او د پخوا په شان خپلې نشي کوي. د نیمروز د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو مسؤول خلیل کاظمي وایي که څه هم په ښار کې لږ معتادین تر سترګو کیږي، خو دوی په خپلو مرکزونو کې د ماشومو، نارینه وو او ښځینه معتادینو درملنه له سره پیل کړې ده.
زموږ روغتونونه د مشورو ورکولو برخه او د معتادینو د درملنې روغتونونه د پخوا په شان پاله دي. البته دا بدلون راغلی دی چې بې سرپناه معتادین لږ شوي، خو اداري او مالي ستونزې لرو.
که څه هم له 2018 میلادي کال راهیسې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې په سلو کې اتیا کمې شوي، خو له افغانستان څخه د ډېری مرستندوی او خیریه ټولنې له وتلو سره سم د اندېښنې پیدا شوي چې دا مالي مرستې به یو مخ بندې شي. د فراه ولایت د معتادینو د درملنې سلبستریز روغتیايي مرکز مسؤول نصیر احمد هیبت ازادي راډیو ته وویل د خوراکي موادو د کمښت تر څنګ دوی میاشتې کېږي چې د دوی کارکوونکو ماشونه نه دي اخیستي او له مالي پلوه له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
زموږ اوسنۍ ستونزې دا دي چې غذایي مواد نه لرو، ځکه چې بانکونه تړلې دي، پیسې نشته او زموږ کارکوونکو ته د دوو میاشتو معاشونه نه دي رسیدلي، چې دا زموږ د کار په لاره کې یو لوی خنډ دی. زموږ هغه ناروغان چې درملنې ته ډېره اړتیا لري او د زهر ایستلو په پړاو کې دي، درملنې په عادي ډول کېږي.
د عامې روغتیا وزارت نشې موادو غوښتنې کمولو ریاست معلوماتو له مخې د یو معتاد درملنه 15 ورځې وخت نیسي او 6000 افغانۍ لګښت ورباندې راځي. د یادونې وړ ده چې دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې تر اتیا ډېر مرکزونه فعالیت لري او تقریبا د 30 معتادینو درملنه کوي. د هرات ولایت عامې روغتیا ریاست نشې موادو غوښتنې کمولو پروګرام امیر زمری حسین وایي هغه شرکتونه چې له موږ سره د خوراکي موادو په برخه کې قرارداد لري د خپلو پیسو ترلاسه کولو په اړه اندېښنه لري. له همدې امله یې د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو ته د خوراکي موادو لیږل ځنډولی دي.
هغه قراردادیان چې ګیروختون ته غذایي مواد راوړي دا اندېښنه لري چې پیسې به یې څوک ورکوي. له همدې امله زموږ روغتون چې څومره ځای لري په هغه اندازه ناروغان نسي بستر کولی. وجه یې د همدې غذایي موادو نشتوالی دی، بله ستونزه نه لرو. کارکوونکي مو خپلو وظیفو ته حاضر دي.
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په نړۍ او افغانستان کې معتادین په چټکۍ سره ډیریږي. د طالبانو مقام په دې اړه په خپل تازه غبرګون کې ویلي چې له نشې موادو سره د مبارزې بریالیتوب د نړیوالې ټولنې د مرستو په دوام پورې تړلی وي.
په راپور کې مو واورېدل چې چارواکي وایي د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته خوراکي مواد نه رسیږي.
آیا پوهیدل است چې یو موتار تر نشي پری خودل وروسته په ټولنه کې خپل بایلله اعتبار څنګه بیرته ترلاسه کولای شي؟ په دې اړه به د ډاکټر سهال هاشمی خبرې واورو.
اول خو دوی باید خپله قاطع تصمیم ولري چې یو معتاد احتیاط ترک کړي. دوی چې کله احتیاط ترک کوي باید کورنۍ حمایت وي، جامعه هم دوی ومني، بل چې دوی کار ولري، حرفوي زده کړې کړي وي، بیرته خپل هغه اعتماد بیرته کولی سي ترلاسه کړي. لکه دوی چې غلا کوي یا پیسو لپاره بعضې جرایم کوي، کله چې دوی وظیفه ولري کولی سي چې بیرته ټول خلک په دوی اعتماد وکړي چې نه دا هغه سړی نه ده چې معتاد و، بیرته دا ښسته وي او بل تداوی خپله تکمیله کړي، هدف ولري ژوند کې بیرته هدف ته رسیدلو لپاره چانس لري. باید حمایتي ګروپونه سي دي هغه کې اشتراک وکړي او کوم دوستان کوم ملګري چې پخوانی وو دوی د احتیاط سبب سوی هغه نه باید لري پاتې سي. کوم ځایونو ته د مواد لپاره دوی ته بیرته اشتیاق پیدا کړي چې باید موږ مواد واخلو، هغه ځایونو نه باید لري سي او بل مصروف وساتل سي، وظایف ورته تعین سي، وظیفه ولري، نو دغه شیان دي چې کولای سي بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د نشې موادو د زیانونو په برخه کې د ځوانانو په تیر بیا محصلینو نه خبري د دې سبب سوي چې غوی په نشو اخته سي. د پوهنتون ځینې استادان وایي چې د افغانستان په تحصیلي نصاب کې نشه یي مواد او د نشه یي مواد زیانونو ته دومره پام نه دی سوی. د همدې ناخبرۍ له امله محصلین د درسي او اجتماعي فشار څخه د خلاصون لپاره نشو ته مخه کوي او معتاد کیږي. د امنیت روغتیا وزارت وایي چې د نشه یي موادو په برخه کې د عامه پوهاوي او پوهنتونونو کې د تفریحي ځایونو نشتوالی د محصلینو د احتیاط ستر لاملونه دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې وارو.
کله چې څوک ځوان شي نو په وجود کې ذهني او جسمي بدلونونه راځي. دوی د ژوند د چارو او اړتیاو لپاره د خپل همزولو او مشرانو مشورو ته اړتیا لري، خو په افغانستان په دې ربیا تعلیمي چاپیریال کې د علمي مشورو ورکولو اسانتیاوي نشته. د پوهنتون د ځینو استادانو په وینا د دې ستونزو له جملې څخه یوه هم د نشه یي موادو زیانونه او احتیاط دی. دا ستونزه که څه هم ډیره لویه ده، خو بیا هم د افغانستان په تحصیلي نصاب کې چندان پام نه دی ورته شوی. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد عبدالعزیز سمدیار وایي چې کورنۍ خپل اولادونه چندان نه څاري او د پوهنتونونو استادان هم د احتیاط مسالې ته دومره پام نه کوي.
د ژوند په چارو کې د محصلینو نابلتیا د خپل ژوند څنګه عیار کې او د کمبود د مهارت د ژوند دا سبب شي چې د احتیاط خاطر لا څه کنه پیږي چې موتات کېدل د ژوند تباکي. د محصلینو د احتیاط لوی بل عامل د کورنۍ او ضعف د نظارت استادان د موضوع ته زیاته توجه کوي، احتیاط او موتات کېدل او ته او د یو ضررونه چې یو محصل د سره مخامخ کیږي.
د معتادینو د درملنې څیړنې ښیي چې د افغانستان ډیری معتادین ځوانان دي او په دې ځوانانو کې یوه لویه برخه د پوهنتونونو محصلین او یا داسې ځوانان دي چې د یو مسلک او علمي تخصص خوندان دي. ځینو محصلینو ازادۍ راډیو ته ویلي چې په پوهنتونونو کې د نشه یي ګولیو استعمال ورځ په ورځ ډیریږي او د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د ناخبرۍ له وجې ځوانان فکر کوي چې نشه یي ګولۍ ذهن آراموي او د درس او ټولنیزو ستونزو له امله له ذهني فشار څخه وژغوري. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال عبدالشکور حیدری وایي چې د افغانستان په تعلیمي او تحصیلي ادارو کې د ځوانانو لپاره د تفریحي ځایونو او تجربو شریکولو اسانتیاوي نشته. له همدې امله ځوانان په ناخبرۍ کې د نشو په دام کې نښلي.
پوهنتونونه په معیاري ډول نه دي جوړ شوي، بلکې کرایي کورونه ورته نیول شوي دي. داسې ځایونه لري چې هلته ډېر ځوانان تفریح وکړي، ورزش دې وکړي او خپل نظریات دې سره شریک کړي. د پوهنتونونو فضا اکثره تړلې او ستړي کوونکې ده. بس په بند ځای کې درس ووایا او زه په همدې ډول محصلین په نشو اخته کیږي.
پنړی کې د نشې موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې په وروستیو دوو کلونو کې بازارونو ته د نویو نشې موادو د راوړلو له امله پنړی کې معتادین ډیر شوي دي. د دې راپور پر بنسټ په افغانستان کې د خیشي او نشې ګولیو له جوړولو سره سم ډیری معتاد ځوانان د همدې دوو کیمیاوي نشې موادو په دام کې نښتي دي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د پوهنتون استادان وایي په تحصیلي نصاب کې د نشه یي موادو په اړه عامه پوهاوی ته دومره پام نه دی سوی.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ریچ پر منځنوي چپو سربېره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان وایي چې د وی کورنی غړي هغه محل په نشو ناخته کیږي چې مشر یې لخپلو کشرانو سره خي اړیکی ولري او په کور کې د ننه او بهر یې وڅاري. دا چې د کورنی مشر څنګه کولای شي چې په کور کې د ننه د نشو مخه ونیسي او د خپلو اولادونو په مخ کې نشه کول د کورنی پر غړو څه ناوړه اغیزې لري، په دې اړه مې د عبدالواحد واحدي په نوم د یوې کورنۍ له مشر سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتله چې له نشو څخه د ځان ساتنې په برخه کې د کورنۍ د مشر مسؤلیتونه څه دي.
د کور مشر یو کور د پاره د دیګ د سرپوش حیثیت لري، نو څنګه چې د کور سرپوش محکم وي نو دغه په دې کې چې هر شی وي دغه د خرابیدلو چانس ډیر زیات کمی. کچیرته سرپوخ نه لري نو هغه دې کې چې هر شی هغه خامخا ورسره خرابېږي. کور مشر د خپل د اولادونو په ساتنه کې ډیر زیات اهمیت لري. لکه زه خپل درته وایم چې زه همیشه خپل په کور کې د خپل بچیانو ته د نشي موادو په اړه کې دوی ته معلومات ورکوم چې نشه ای مواد څه شي دي دا غوی د ازرار په باره کې دا غوی د زیانونو په باره کې په انسان کې په ټولنه کې په جامعه کې په دوی باندې کوم خراب تاثیرات شي د نشي مواد څخه راځي د دې په باره کې ورته معلومات ورکوم او بل ځ خپل بچو ته همیشه د معتادینو د ژوند یو رښتینی او اساسي تصویر ورته خایمه دوی کله کله ځان سره بوزمه پولیسوخته ته یا په هغه ځین کې چې معتادین را جمع کیږي د دوی د ژوند مشکلات ورته خایمه بچانو ته وګوره د دوی کالی کوم شي دي د دوی د سر وزه څنګه ده د دوی د وختان وزه څنګه ده حتی دوی ته په هفتو هفتو خوراکي مواد نه رسیږي د یخنۍ او ګرمۍ مشکلات تاسو وګوري نو زه تاسو کوشش کوي تاسو نشو ته مخه نه کی ترڅو دغه سې چې د معتادین تصویني په همدغه سرنوشت تاسو حق نه شي بل دا چې د دوی د ملګر په باره کې د دوی د چا سره ناشته پاسته کوي په کوڅه کې په بازار کې په مکتب کې زه د دوی د ملګرو نه خبره یم
څنګه کې دا سې د کورنۍ مشر په کور کې دننه د نشو مخه ونیسي
د کور مشر باید همیشه احتیاط د موضوع څخه باید با خبره وسی د دوی د نشو څخه د مخنیوي لپاره لارې چارې وسنجوي همیشه د خپل بچو سره په تفاهم کې وسی همیشه د خپل بچو ملاتړ وکي کاغه د اقتصادي لحاظ وي کاغه د مانوي لحاظ وي کاغه د اخلاقي لحاظ وي همدارنګ د خپل بچو سره باید خیاړي کې وساتي دوستانه اړیکې وساتي په هغه کورنۍ کې چې ستونزې ډېرې وي مشکلات وي جنگ او جدل وي نو بچي خامخا د کور څخه مایوسه کیږي او بیرون د یو لار ځان ته پیدا کوي چې د دوی په ذهن یاغه حل لاروي خو په حقیقت کې هغه ډیره خراب لاروي او د دوی ژوند ورسره تباہ کیږي په کور کې باید مشران یو خاص مقررات او اصول باید وځه کی چې هر څوک په هغه اصول او قانون په چوکاټ کې په خطرې قبانی خپل ژوند مختبس همدارنګه باید د کورنۍ مشران د خپل د کورنۍ غړو لپاره باید یو الګوبي تر څو خپل ماشومان یا اولادونه خپل مشران ته وګوري کاوی په خطرې قبا په خل روان وي نو دوی به هم د غلار تعقیب کړي د کورنۍ مشران باید ته متوجي وي کچیرته د کورنۍ په غړو کې کوم رواني ستونزه موجوده وي باید عاجل د مشاورت مرکزونو ته یا متدینو د تداوی کلینیکونو ته لاړ شي او د دې د ستونزې حل کې او همدارنګ باید هغه ماشومان یا هغه الکان چې د کور بیرون ته وزي باید دوی ته هم ډیره زیاته پاملرنه وکړي چې بیرون د دې خلکو سره ناسته پاسته ونشي چې خدای نه خواسته دوی هم په نشو باندې اخته شي
د کورنۍ مشر باید د کورنۍ کوم غړو ته پام وکړي چې په نشو اخته نشي خزي نارینه ځوانان ماشومان او کزاړه
په مجموع کې باید د کور مشر دغه ټول طبقه خلکو ته ډیر زیاته توجه ورکړي بل خصوص بیا په دې کې ځوانان یا الکان یا جنکان چې عموما د کور نه بهر ته وځي ځکه دوی اکثره بیرون د دې خلکو سره مخامخ کیږي چې خدای له خصه دوی بیا نشو او نشي مواد ته راکش کول کیږي نو دوی ته ډیر زیاته باید توجه کی په دویم قدم کې د کورنۍ هغه غړو ته باید ډیر توجه وشي چې هغه پروانی مشکلات لري ځکه دوی په ذهني او جسمي ډول باندې نشو ته ډیر زیات مساعد دي
ځینې ځوانان کور ته معتاد میلمانه راولي او یا د معتادینو کر میلمانه کیږي او په دې ډول په نشو اخته کیږي په دې اړه باید د کور مشر څه وکړي
مشران باید کشران کنټرول کړي بیرون ته وزي رانه نه وزي چا سره ناشته کوي چا سره پاسته کوي د دوی کړنې قوي نظارت لاندې ونیول شي همدارنګه باید د کور مشر د کشرانو د ملګري په انتخاب کې هم باید دخیل وي ترڅو د نشو څخه پاک ژوند ولري
د کورنۍ جنې مشران خپل د اولادونو په مخ کې نشه کوي دا کار د کورنۍ پر غړو څنګه وړا غیز لري
د کورنۍ مشران د کورنۍ د کشران لپاره یو الګوي هر کار چې مشران کوي کشران ته دخخ کوي چې را دا کار بخوي نو زه هم باید هم دا کار وکم کچیرته دوی په کور کې نشه کوي ماشومان یا کشران ته دا کار خخ کوي نو کشران هم دا غوړي چې دوی په نقش قدم باندې لاړ شي د خپل پلار په شکل باندې یا د خپل د مشرانو په شکل باندې نشه یي مواد ته مخ وکړي
کله کله د کور مشر خځوي غوي څنګه په کور کې د نشو مخنی ولای شي
که څه هم د حالت د خوځو لپاره یو څه سخت دی په کور کې خځه اکثره مهرباني وي خو د مهرباني تر څنګ باید جدیت هم باید ولري تر څو خپل کورنۍ د نشي موادو د استعمال څخه وساتي بل دا چې خځه ته پکار ده چې د هغه خلکو نه چې په نشي موادو په اړه کې معلومات لري دا غوي څخه نیکی مشوري وکړي تر څو هغه مشوري په خپل ژوند او په خپل کورنۍ کې عملي کړي خپل اولادونه د نشي موادو څخه وساتي
د کور مشر د چا او څه شي مرستې ته اړتیا لري چې په کور کې د نشو مخه ونیسي
د کور مشر باید همیشه د رواني مشاورینو سره په تماس کې وي دا غوې د مشورو څخه استفاده وکړي کچیرته د کور کم غړي د نشئی موادو ته مساعد وي نو باید زر تر زره د دوی د نجات یا د دوی د ساتل لپاره باید د کور مشر لاس په کار شي دوی باندې هغه لارې قطه کی او کچیرته خدای نه خواسته په دې پوه شي دغه کس په نشاخته شوی دی نو زر تر زره دی د معتادینو کلینیک ته یوړ شي تر څو ته دوی شي او بل دا چې همیشه باید د دې کورنۍ سره په تماس کې وي چې هغه خپل کورنۍ خپل ټولنه د معتادینو څخه څنګه په کامیاب شکل باندې ساتلې ده او تر څو هغه تجربه خپل کور ته هم راوړي
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1289 منځنی څه پوخپریږي او اوس د خاطري وارده د کابل ولایت د قرباغ ولسوالۍ یو اسکلن بشیر دی وشتمنی او مخوري کورنۍ غړی دی. دای چې اوس نشول په خو غرزولای وای چې هیڅ معقول وزر نه لري، مستی او بې پروايي په نشو اخته کړی دی. دا چې نشو بشیر نور لڅډ ولستونز سره مخ کړی دی په دې اړه راته کې څه کړی دی.
د اول صنف نه تر نهم صنف پورې اول نمره وم، بعد له هغې لاړم ترکیه ته. ترکیه نه چې زه کله بیرته راغلم دلته بد اعمالو ملګرو سره ځای شوم. زما دغه لاره اخه لاره بدې لارې ته تبدیله شوه. ما له چرسو نه شروع وکړه، دوه کاله مې چرس وهل. بعد له هغې ما بیا ګولۍ یو رقم په نوم د ترمادولو ګولۍ دي دغه مې شروع کړې. بیا مې دوه درې کاله ورسره دغه وخوړلې. بیا مې بعد له هغې تریاک شروع کړه. د تریاکو نه مې بعد ورپسې شیشه شروع کړه. شیشې نه بعد مې بیا ورپسې هیروین شروع کړه. تقریبا پنځه شپږ کاله به ما نشه کړې. په قوم کې مونږ فضل د خدای د اثرو او په خلکو کې هم خلک لرو. په پیسو کې مثلا په ژوند زندگی کې هم اقتصاد نه هم ښه و کنه، خو دغه تربرو مثلا او دغه قوم و قارب او بدو ملګرو نه غوښتل چې یعنې د ده ژوند ښه شي، یا مثلا دا په سبا په موږ باندې یو حاکمیت وکړي. دا اوس په دې پروا نه سي کې دو دوکانه لرو، ښه موټر، ښه زندگی خدای را کړې ده. مستی نه ما کړې ده، په دې به مستی نه ما کړې ده کنه چې ما هغه خپل پیسو ته خپل کاروبار ته اهمیت ورنه کړ، هغه به د ملګرو او دغه نشې ته ما اهمیت ورک. که نشه به نه وم نو ځای په ځای به پروت وم، نو به مې خبرې کولی شو، ښه خبره به م راباندې بده لګېدله. نو هغه کوم اعتبار چې زما په کور کې و هغه مې هم د لاسه ورکړه، کوم عزت او ابرو چې زما و هغه مې هم ورکړه، کوم ښه ملګري، کوم قوم و خویش اقارب چې ما سره ول هغه مې هم د لاسه لاړل. نو ما خپل کاروبار صحیح نشو کولای، ما به دا خپلې پیسې هر څه پورې په نیشو ورکولی. دوی هم پوه شول چې هلک نشهیي شوی ده او راځئ دینه دا بیرته د خپل کاروبار واخله. نو ما نه چې کاروبار واخیسته نو زه بې اعتباره شوم. څو پیرې ما ورته وویلې چې نه زه دا کار پرېږدم، بیا دغه اعتبار ماته لاسته راکړي نه وای، تر څو تر هغه پورې چې ته شفخانې ته لاړ نه شي ځان تداوي نه کې، تر یو کاله پورې موږ ته خپل حاصلات بیرته حاصل نه کې ته اعتبار لاسته نشي راوړلی. وورونه یو، بیا زما پلار جیک شو، بله ښځه وکړه زما په دې مور که نه. نو بیا دې مور مې ویلې که نه ماته کله کله قصه کوله چې زویه زه د هغې په درد نه یم، خو زه ستا په درد به ډېر دردېږم چې ته نشه کوې. ډېر راته ځورېږي، ډېر راته کړېږي چې نه مه کوه زویه، سبا د حق اد وځي. اوس زه ژوندی یم، پلار دې ژوندی ده. اوس به دې یو څه غمه مونږ کوو، خو چې مونږ لاړو بیا به دې نورونه غم کوي. بیا به در په دره ګرځي چېرته خاورو په سر به بچي به دې په یو طرف وي، ښځه به دې په بل طرف وي، خپله به چېرته بس په ډیرانو ګرځي او پلاستیکونه به ټوله. یعنې په واقعیت هم والا ما څه وکړې ده چې دا کار ما کړی ده.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو په خاطره کې مو واورېدل چې د بشیر په نوم یو معتاد هیڅ معقول عذر نه درلود، له بې پروايي څخه په نشو اخته سو.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکرار د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې د اکبر په نوم یو معتاد د شپې په خواږه خوب ویدی. نیمه شپه د هغه ملګری راځي او په وارخطایي ورته وایي چې هله پورته سه، همدا مو وخت چې وتښتو که نه مړه کیږو. اکبر نه پوهیږي چې څه پیښه ده او ولې باید وتښتي. هغه دی چې د خپل ملګري خبره نه مني او بیرته ویده کیږي. څو شیبې وروسته اکبر ډارونکی اواز اوري او په وارخطایي راپورته کیږي. دا چې دا ډارونکی غږ د څه شي وو او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانا او اکبر جانا باز جسیل را گئی
یار جنت گولا خدا دین صاف در کی تو رش پدا سو خوب دم نفری دی تو نے نشہ دی را خراب اکڑا سوم رکھوی دی شو او تارا وی کڑم
ای دم مار پو خوب دی شے خوبون از مو ٹولو خراب شول پاسا چی زانو نو باسو
تم والا راغلا چی زانو نو باسو
سیر را گئی سیر که زانو نو نو باسو اوڑیمو
رشی سیر را گئی رفوی نبینم
کدش بی با تیاره که چه نبینه خواگونه خوبا دی کار کبی تا دا سیل آواز ناوری
یره جانت گولا دیت دارانی سیل میلش دا راوی دشا دا خوب کار ده دا کمپون شی آواز بودی آوری دلیوی
پا تا چی وصل آزانونه لخواده او باسو او گره او با وار پا وار پسی دیدیگی
تا وار شا زمال لاسا نکیگی
جر کوا وقت مزای کوا حالا ما تا لاس را که حالا جرشا
مخی می در تا اول چی زل زای نشم خوزی دلی خوب رازی زورا و
پخی که دیام نشم برای که نو رلی می حالا جرشا لاس را که والا که
تو وامی در تا اول چی نشم تنی بیخی می سترگی نرانیگی
که چی دسی ده نوزو لادم دخدای پا من
وی اخوری سیل را غی وار واغ واغ جانت گولا تتشوی یارا اللہ گولا او بوی اولا لاز را گا وار رای وار خوا اولا خوا
خزی وا خزی دادی تلویزیون آواز چکه تازه خبر ده چې خدای مکه بیا سپې خده
سمه ده دادی د تلویزیون آواز چګومه
د هیواد په سولایتونو کې سیلونه راغلي او ګانش میرزانی او مالی تاوانونه اړولې دي د یادونه وړ ده چې د ځانی تاوانونو په لړ کې یوازې متادین مړ شي ودی دا هغه بیکوره متادینو چې په بیلا بیلو سیندونو او خړونو کې شپې سبا کولې د عامه روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 متادینو مړی رسول شوی دي د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړی را باسي کیدای شي چې په دې سیلابونو کې نور متدین هم مړ شوي وي
وای خدایا دا څاورم وسړې زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې وشه ده اگر سیل نه وړي
زما مول دغه خبره په زړه کې راوګرځیدا
نو چې په زړه کې راوګرځیدا نو وای څه نه وایې
نو څه وایې ستاسو سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي
زویا نہ پویا سم چمڑ بہ ایک بجوان دای خدایا تہ دے بے وسلی مور دعا قبولک اوس ما زیرا وسط
خزے زو تہ غ وقت لا بد برغ شلو چ زوی مو پوڑری شو زبا استاد زوی غ وقت لا مڑو
تہ ورس بہ یو شپا خانہ کے معلومات وک کہ دای سی چی د مرگ جوان درک بہ معلوم سی
سمدا ہم دا اوس ورزم
خدایا ستا خوارچ په وس پراتی خدایا ته خوش مجله وطن څه د نشه ټغر ټول کې خدایا هغه خلک امر کې چې دا غم لرل نه شي بلاوی کری او یا یې جوړوي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان